طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای خدای دې وکړي چې تاسو ټول به جوړ وای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین د شپږمې دورې د نن ورځې نوې درس وړاندې کوم. قدرمنو زده کوونکو نن په څلورشتمه صفحه کې نوای درس لرو. وړاندې له هغې چې نوی درس ولاړ شم یو ځل په پرونی درس تکرار کوم. راځي تاسو ټول کتابونه راواخلئ. موږ په 22مه صفحه کې د غاښونو ډولونه همدغه موضوع را پیل کړی وه. موږ ویلی دي چې غاښونه د عمر له نظره په دوه ډوله دي او د غاښونو ډولونه د جوړښت له مخې هغه به څلور قسمه غاښونه په خوله کې شته دي چې یو ته یا یو ډول غاښونو ته چې چونکی غاښونه یا انسیزر وای، دوهم ډول یې څیرونکي غاښونه یا کیناین دي، بل ډول یې مولر مخکې غاښونه یا پریمولر غاښونه دي او بل ډول یې ژوونکي غاښونه دي یا مولر غاښونه دي. خود عمر له نظره زمون هدف تا دی چې دا به زده کړو. د مپتیر درس کې ډیر واضح ویلې دي چې د عمر له نظره غاښونه په دوه ډوله دي، شیدو غاښونه یا ملک ټیت او دایمي غاښونه یا پرمننت ټیت. ملک ټیت او پرمننت ټیت، شیدو غاښونه د ته ټیمپرری ټیت هم وای. د شیدو غاښونو په اړه غږیږو شمیر شال دانه دی. کله چې یو ماشوم شپږو میاشتو ته ورسیږي د دې غاښونو شنه کیدل پیلیږي یا دغه غاښونه دغه رخیږي او تر دوه کلنۍ پورې رختل بشپړیږي. دغه غاښونه تر شپږ کلنۍ پورې دوام کوي او د شپږ کلنۍ وروسته دغه غاښونه لویږي او پر ځای دایمي غاښونه رخیږي. اوس به د دایمي غاښونو په هکله مو وغږیږم. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دایمي غاښونه بیا هغې ته پرمننت ټیت هم وایي. د شمیر له مخې 22 دانې دي. 14 دانې په پورتنۍ ژامه کې دي، 14 یې په لاندنۍ ژامه کې دي او په نیمه ژامه کې اتا دانی دی. دو دایمی غاښونو په هکله مو داسې ویل چې دا د اوه کلنۍ پر عمر رخیږي او تر 15 کلنۍ پورې دوام پیدا کوي. د دې لپاره چې د مطالعې په برخه کې آسانتیا وي نومونه یې راته آسان وي، ځکه موږ خو د هر غاښ نوم باید زده کړو. د نوم لپاره موږ د نیمې ژامې غاښونه مطالعه کوو. ګورئ د یوې ژامې غاښونه د بلې ژامې له غاښونو سره برابر دي، ورته دي په نومونو کې او هم یې جوړښت ورته دی. فرضاً که چیرې د پورته ژامې غاښونه د لاندې ژامې پر غاښونو باندې په یو لیول کیږدو، نو هر غاښ چې د بل غاښ سره لګیدلی وي، ټچ شوی وي، دغه به سره ورته وي، ترمنځ به یې کوم فرق نه وي. نو پورته غاښ چې څه نومیږي هماغه غاښ ته لاندې چې کوم غاښ دی هغې ته هماغه نوم ورکولی شو. فرضاً پورته غاښ که کیناین و لاندې غاښ به هم کیناین نومیږي. ښه، خدای دې وکړي چې په دې موضوع به ښه سرته رسېدلی وای. نو اوس د دې لپاره چې اناتومي راته اسانه شي، د غاښونو نومونه راته اسان شي، موږ د یوې ژامې غاښونه وایو. یا د پورتنۍ ژامې غاښونه په نظر کې نیسئ، یا د لاندنۍ ژامې. او د دې لپاره چې لا هم اسانتیا رامنځته شي، یوه ژامه هم په منځ نیمو نیم طرف وایو، ځکه د ژامې نیم طرف د بل نیم طرف سره ورته جوړښت لري. کوم هډوکي چې نیم طرف کې دي هماغه غاښونه په د بل نیم طرف کې هم ځای پر ځای دي. نو یوازې که چیرې تاسې د اتو غاښونو نومونه زده کړئ، تاسې د دوه دیرشو غاښونو نومونه زده کړل، ځکه اته غاښونه که په یوه ژامه کې یا په نیمه ژامه کې زده کړئ، دغه ټوله ژامه به شپاړس غاښونه شي، ځکه د هغې مخامخ غاښونه هم په همدې نومونو سره دي. نو کله م چې شپاړس غاښونه زده کړل، د پورتنۍ ژامې د غاښونو نومونه هم زده کړل، د لاندې ژامې د غاښونو نومونه هم په همدې ډول دي. اوس ګرانو زده کوونکو، درویشتمه صفحه کې دغه انځور ته وګورئ، او د انځور چپ طرف ته موږ لیکلی دي انسیزر غاښونه، او بیا مو کیناین لیکلی، بیا مو پریمولر، او بیا مو لر غاښونه. دا څلور ډوله غاښونه مو په تیر درس کې ویلي دي. د انسیزر یا ای توری وګورئ، د ای توری مخې ته لیکل شوی انسیزر. انسیزر غاښونه په یوه ژامه کې خو په نیم طرف کې څو دانې دي؟ دوه دانې دي. سینټرل انسیزر او بل لیټرل انسیزر، په ټوله ژامه کې به څلور دانې شي. دا په نیمه ژامه کې موږ همدغه مطالعه کوو، ځکه پورته مو ویلی دي چې په نیمه ژامه کې د غاښونو شمیر اته دانې دی چې نومونه یې په لاندې ډول دي. سینټرل انسیزر د په اوه کلنۍ کې رخیږي، د سیون ایر دا وروسته هم ورپسې زده کولی شئ. په یو وار ټول مه زده کوئ، لومړی نومونه زده کړئ. لومړی خو په دې باید پوه شئ چې د غاښونو نومونه په نیمه ژامه کې کوم کوم دي. انسیزر دی، کیناین دی، پریمولر دی، او بیا مولر دی. بیا په دې پوه شئ چې انسیزر غاښونه په نیمه ژامه کې څو دي، کیناین څو دي، پریمولر څو دي، او مولر غاښونه څو دي. بیا په دې پوه شئ له هغې وروسته چې انسیزر غاښونه چې کوم دي، فرضاً دوه دي، د دې نومونه څه شی دي، نمونه هم زده کړئ. انسیزر یا انسیسور غاښونه، انسیزر غاښونه دوه دي، سینټرل انسیزر او بل لیټرل انسیزر. سینټرل انسیزر تر ټولو مینځ طرف ته وي، بل لیټرل انسیزر دی هغه لږ څنګ طرف ته وي. دا په انځورونو کې هم درته وګورئ تر څو ښه زده کړئ. انځور ته وګورئ، لومړی چوکاټ دغه مخکینۍ غاښونو ته وګورئ. د مخکینۍ غاښونو پورته برخه کې یو چوکاټ ته انسیزر کلمه لیکل شوې ده، لاندې ژامه کې هم لاندې انسیزر چوکاټ ورکړل شوی دی. هدف دا دی چې پورته او لاندې د غاښونو نومونه ورته دي. انسیزر غاښونه څلور دانې دي، خو په نیمه ژامه کې دوه دي. یو ته سینټرل انسیزر وای، بل ته لیټرل انسیزر وای. ښه، بل کیناین غاښ دی. کیناین په نیمه ژامه کې یو دی، په ټوله ژامه کې دوه دي، تیره غاښونه دي. ورپسې پریمولرز، پری مولرز، پری منه مخکې، پریمولرز د مولرز نه مخکې غاښونه دي، یا د ژوونکو غاښونو څخه څنه څه مخکې غاښونه دي. انځور کې ښه تطبیق کړئ. پریمولر دوه دانې دي، فرست پریمولر، سیکنډ پریمولر، او بل ډی تورې ګورې درې مولر غاښونه دي. یو فرست مولر دی، فرست لومړنی ته وایي، بل سیکنډ مولر دی، دوهم مولر هم ورته ویلی شئ، که سیکنډ نه شئ ویلی دوهم یعنی په پښتو وایي. او بل دریم مولر یا ترډ مولر، ترډ مولر ته د عقل غاښ هم وایي. دغه انځور باید تاسې پرتله کړئ او نمونه ورته ولیکه زه پوهیږم چې دغه نومونه څه نه څه نوي دي او تاسې لپاره به سخت وي، خو اما د هغو زده کوونکو لپاره اسانیږي چې تکرار مطالعه وکړي. ګوره، یو ښه سټیج کې تاسې روان یئ، زده کړې مو تر ډیره پورې ډیرې دغسې علمي زده کړې روانې دي چې هغه زده کړې په ټوله معنا په حضوري ډول هم په همدې ډول نه وي. کوم مسایل چې تاسې وایئ همدغه مسایل په ډیر ډیپ یا ژور لیول سره تاسې زده کوئ، خو هیله به م همدغه وي چې درسونه ډیر په ښه ډول سره زده کړئ. راځئ د نوي درس پر لور د کتاب څلرویشتمه صفحه پیدا کړئ. ښه، نن ورځ ژبه پیلو. ګورئ، ورک نه شئ، موږ د هضمي سیستم اناټومي وایو. ښه په غور ځیر شئ، د هضمي سیستم په اناټومۍ کې موږ لومړی خوله را پیل کړه. ګورئ، خوله مو را پیل کړه. د خولې په اړه مو خبرې وکړې چې په خوله کې مختلف جوړښتونه شته دي. په خوله کې موږ وویل چې شونډې دي، غمبوري دي، سخت تلو دی، نرم تلو دی، وری دي، غاښونه دي، ژبه ده او د لاړې غدې دي. شونډې مو مطالعه کړې، دومره هم در یادوم چې انګولر سټوماټایټس مو هم درته وښود، د خولې د کنجونو التهاب. غمبوري مو مطالعه کړل، چیکس، سخت تلو مو مطالعه کړ، یا هارت پلیټ، نرم تلو مو مطالعه کړی دی، پیژندلی مو دی، سافټ پلیټ، اوری مو وښودې، جنجیوه هم ورته وایي. غاښونه مو د اوس بیا هم تشریح کړل، د غاښونو په هکله پوه شو. اوس مسلسل ځو، د غاښونو په منځ کې یو څه شته دي، هغه یوه ذهني پوښتنه به مو لیدلې وي چې د هډوکو کوټانۍ پکې ناسته لیوانۍ. ګورئ، دا د هډوکو یوه کوټه ده، ځکه دغه ژبه که لرې شي یوه کوټه رامنځته کیږي، د چا په واسطه جوړه شوې وي؟ د غاښونو په واسطه. نو په دې کوټه کې دغه ژبه چې پراته ده همدغه هم زده کوو، دې ته تیب وایي. د ژبې وروسته به د لاړې غدې هم وپېژنو. نور به همدغه موضوع یا د خولې اړوند موضوعات په خلاص شي. له هغې وروسته به بیا فارنکس ته ځو، دننه به ورځو. فارنکس ته چې کله ولاړ شو، بیا به لاندې ځو، مرۍ ته ځو، بیا معدې ته ځو، بیا کولمو ته ځو. سفر اوږد دی، خو اما ډېرې ستونزې به نه ولرئ انشاءالله. راځئ تاسې ټول ژبه پیدا کړئ. خدای دې وکړي چې ټولو به ژبه پیدا کړې وي. همدغه کتاب کې ژبه ښایم. زموږ د نن ورځې د ژبې په درس کې به ډیر مهم موضوعات وي، او ځینو به تاسو ته څه نه څه جالب غوندې وي. ژبه موږ د څه لپاره کارو؟ نه یوازې سپیکینګ یا خبرې، نه یوازې د خوند څکل، نورې خبرې هم لري. ژبه څه ډول جوړه شوې ده، څو عضلې پکې دي، د یو بیل بحث دی. په دې به انشاءالله راسره وپوهیږئ. څلرویشتمه صفحه ژبه، ټنګ هم ورته وایي، ټي او ان جی یو ای، ټنګ. انځور ته وګورئ، دا د ژبې انځور دی. لاندنۍ څوکه ده، پورتنۍ بیس یا قاعده ده. لیکل شوي دي، ژبه د هضمي سیستم د مهمو ساختمانونو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا بیضوي شکل لري او د خولې په جوف یا کیویټي کې موقعیت لري. څو خبره شوې، مهم ساختمان دی، مهم جوړښت یا سټرکچر دی. تقریبا بیضوي شکل لري، اویل شیپ ده، بیضوي شکل لري. تقریبا بیضوي شکل موږ داسې وایو لکه هګۍ ته ورته شکل لري، او د خولې په جوف یا کیویټي کې موقعیت لري، د خولې په خالیګاه کې موقعیت لري. جوف خالیګاه ته وایي، یا کیویټي هم ورته وایي. ځینې لغتونو باندې که نه پوهیږئ، خطرې کش کوئ، ورته یې لیکئ. خالیگا یا کیویټی و خبره ده یا جوف لاندې لیکل شوی دی. ژبه د خوند په څاکلو ګورې په کومو برخو کې مونږ ترې استفاده کوو. ژبه د خوند په څاکلو مونږ وایو چې دا شی تریخ دی، دا شی خوندور دی، دا شی ټوک یا تروش دی. بل خوراک په ژولو خوشان پرې ژوو څه ډول اصلا د خوراک په ژولو کې همکاري کوي. مونږ چې کله خوشان وړو خوشان د ژبې په واسطه هغه غاښونو ته برابرېږي. که ژبه نه وای غاښونو ته یې برابرول ډېر سخت و. ګورې ژبه ده چې خوشان یا شخوندونه د غاښونو ته برابروي، خوراک غاښونو ته برابروي، ځکه د ژولو په عملیه کې هم ونډه لري. بیا یې وایمه ژبه د خوند په څاکلو، خوراک په ژولو او غذایي موادو په تیرولو کې برخه اخلي. غذایي مواد هم تیروي. کله چې خوراک د غاښونو په واسطه ټوټه ټوټه شي نو خوراک اگر رانیسي ستوني ته یې لیږدوي، بالاخره هضم سیستم یا معدې ته ځي. که چیرې ژبه نه وای خوراک به مونږ خولې ته وړلی، د غاښونو په واسطه به مو ټوټه ټوټه کولی، خو دننه کیدای به نه، یعنی ستوني ته به نه ټیله کیدای. نو بیا به مونږ خپلې ګوتې ور دننه کولی، ستوني ته به مو دغه خوراک ټیله کولی چې دا یو ډیر سخت کار و. یا به مو خولې پورته نیولی تر څو هغه د ځینو حیواناتو په ډول چې څه شی وخوري یا ځینې مرغان دي چې اوبه وڅکي خوله پورته ونیسي تر څو دغه اوبه لاندې پکې لاړې شي. په دې ډول به مونږ هم کولی. د خدای تعالی ډیر شکر چې ژبه یې پیدا کړې ده، خو د هغو لپاره نه چې پرې بد رد وای، پرې خلک خفه کوي او یا پرې خلک تنګوي، پرې غیبت کوي. د هغو لپاره نه، ژبه یو ډیر مهم غړی دی. خوند پرې څاکلی شی. مونږ وایو چې فلانی ډیره ښه ډوډۍ کړې وه، ډیر خوندور خوراک و، نو اوس که خوند نه وای د دې طبیعت خوندونه به له مونږ پټ وای. که مونږ کیله خوړی یا مو کچالو خوړی، حتی که اوم یا خام کچالو مو خوړی، بیا به هم تفاوت یا فرق نه کیدی راته، ځکه د کیلې یا د مڼې او د کچالو په منځ کې فرق د دې ژبې په واسطه معلومیږي. ژبه ده چې خوند یې معلوموي او د هغې خوند پر بنسټ ته خوراک کوي. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې ژبې په هکله نه یوازې خوند، نورې خبرې مو هم وکړې، لکه خوراک یا خوشان غاښونو ته برابروي او کله چې میده شي هغه ستوني ته لیږدوي، او بل پرې خبرې کیږي. ګورئ که چیرې تاسې ژبه ونه لرئ، خدای ما کړه، نو خبرې به نشئ کولی. غږ موږ بیا د تنفسي سیستم په اناټومۍ کې وایو، دا د اوکل فولډس په واسطه یا د لارنګس په واسطه جوړیږي، د هنجرې په واسطه، خو عامه د ژبې په واسطه راهنمایي کیږي، د ژبې په واسطه خبرې جوړیږي. ځکه وایو ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده، د پوهولو او راپوهولو وسیله ده. که ژبه نه وای مونږ یو بل نشول پوهولی. ښه، متن ته بیرته راشئ. لیکل شوي دي د ژبې پر سطحه باندې، د ژبې پر سطحه باندې راوتلي کوچني جوړښتونه لیدل کیږي چې ورته پاپیلا، قوس کې هم پاپیلا لیکل شوی دی، پاپیلا وایي، او د لاړو په جوړولو کې رول لري. دا یې لا نه وي، دا نوې خبره ده. ګورئ ستاسې لپاره ژبه، که چیرې تاسې ګورئ د حیواناتو ژبې مو لیدلې وي، کله چې پخترونو کې غواګانې دغه حلال شي نو هغه ژبه یې که وګورئ نږدې نه، هغه کوچنۍ کوچنۍ راوتنې لري، لکه برش برش بردر رامنځته کړی دی. دغه راوتنې دې ته پاپیلا وایي، او یا که چیرې خپلې ژبې هغه سره کش کړی، بهر ته څه نه څه راوباسی او بیا هندارې یا آینې ته نږدې ودرېږئ، نو کوچنی کوچنی راوتنې به ووینئ چې هغې ته پاپیلا وایي، ټنګ پاپیلا، د ژبې پاپیلا. دغه پاپیلا لاړې جوړوي. نور دغه پاپیلا یا دغه د لاړو کوچنی کوچنی غدې چې ورته ماینر سالیوري گلینډز هم وایي، په 15مه صفحه کې تر مطالعې لاندې نیسو. انځور ته ښه نږدې ځیر شئ. انځور ګورئ، دغه د لاړو غدې معمولا د ژبې په قاعده کې یا هغه ځای چې ژبه پیلیږي په هغې ځای کې څه نه څه غټې هم دي چې هغې ته فولیټ پاپیلا وایي، خو نور دغه بحث بیا موږ په راتلونکي کې وایو. خو په دې هم پوه شو چې ژبه دا لاړې هم جوړوي. ګورئ، ژبه دا لاړې هم جوړوي خو په ډېره کمه اندازه. اصلي د لاړو د جوړولو لپاره نورې غدې هم شته دي. منځنۍ برخه کې لیکل شوي د ژبې عضلات یا ټنګ مسلس، د ژبې عضلې یا غوښې پیژنو. لیکل شوي دي ژبه ټول 16 عضلې لري چې 8 دانې داخلي او 8 دانې خارجي عضلې دي. ټول 16 عضلې لري. د ژبې له 16 عضلو څخه 8 دانې خارج طرف ته دي او 8 دانې داخل طرف ته دي. لاندې لیکل شوي دي: لومړی اکسټرینزیک مسلس، دوهم اکسټرینزیک. یو ډول لیکل شوي دي په بخانه سره. لومړی ډول ته انټرینزیک باید ولیکئ. سپیل یې زه درته ښایم که چیرې قلمونه لرئ. نورې د انګلیسي نومونه تاسو لپاره ډېر مهم هم نه دي، خو هغه زده کوونکي چې په انګلیسي کې لایق دي زه یې سپیل درته ښایم ورسره وایې لیکئ. یوازې یو کار وکړئ، دغه لومړی نوم ګورئ په ای سره پیل شوی دی، دا په آی سره پیل کړئ نو انټرینزیک به شي. لاندې اکسټرینزیک شو. انټرینزیک داخلي، انټر نه اخیستل شوی دی انټرنل، او اکسټرنل خارجي، دلته اکسټرینزیک ورته ویلی شو. ګورئ، ای توری په آی بدل کړئ، انټرینزیک مسلس. دا اته دانې دي، اتم ورسره لیکلی. اکسټرینزیک مسل هم اته دانې دي. خدای دې وکړي چې پوه شوي به وایئ. ګورئ، موږ وویل چې ژبه 18، البته 16 عضلې لري، 8 یې داخلي عضلې دي او 8 یې خارجي دي. د داخلي او خارجي په هکله لاندې پوهیږو. لیکل شوي دي داخلي غوښې یا داخلي عضلې دا هغه دي چې د ژبې جوړښت یې رامنځته کړی دی. ګورئ، که ژبه راواخلو، د کومو غوښو نه چې جوړه ده دا داخلي غوښې دي. بل خارجي غوښې دا هغه دي چې ژبه یې له نورو جوړښتونو سره وصل کړي. ګورئ، په لنډ ډول یې زده کړئ. که ژبه راواخلو، هغه پورتنی شکل ګورئ، تر ټولو پورته ای انځور ګورئ. ای انځور، دا مو یوازې ژبه راخیستې ده. په دې کې یوازې بیا 8 عضلې دي چې د ژبه یې جوړه کړې ده. دغه جوړښت چې تاسو وینئ دا د 8 عضلو په واسطه جوړه شوې ده. که چیرې دا د مایکروسکوپ په واسطه وکتل شي، 8 عضلې پکې دي. خو 8 نورې عضلې شته چې د ژبه یې په خپل ځای کې ثابته ساتلې ده. نو اوس خو په خوله کې یوازې دغه د غوښو ټوټه نه ده پراته، دغه خو ثابته ساتل شوې ده. ګورئ، موږ ژبه، زه خبرې کوم، زما ژبه یې خوا دیخوا حرکتونه کوي. دا د چا په واسطه؟ دا د 8 نورو عضلو په واسطه چې هغې ته اکسټرینزیک مسل وایي، خارجي د ژبې عضلې. داخلي عضلې هغه دي چې ژبه یې جوړه کړې ده، د ژبې په جوړښت کې ونډه اخیستې ده. خارجي د ژبې عضلې یا اکسټرینزیک مسلس هغه دي چې ژبه یې د نورو هډوکو سره پیوست کړي ده تر څو ژبه حرکت وکړی شي. ژبه یې د هایوډ هډوکي سره وصل کړي ده، د منډیبل هډوکي سره یې وصل کړي ده. دې ته اکسټرینزیک مسل وایي. تاسو بی انځور هم وګورئ. په بی انځور کې د عضلې څه نه څه په واضح رنګ سره تاسو ته ښودل شوي دي. ګورئ، څلور رنګونه یې درته ورکړي دي. د ژبې رنګ یې سپین غوندې دی، د هغې لاندې شین رنګ، تقریبا بنفش رنګ، د یو زله ده د غشفتار شین رنگ د بل زله ده ابي شین رنگ د بل زله ده او زیل رنگ سره بل زله ده دا څلور قسمه زله دي خو څلور هغه ختم دي نیم طرف تم څلور دي هغه ختم څلور دي ګوري دوړ وړ خونو ته دي لاندې بل انزور هم شاسی انزور په دې کې ګورای د غزاله چې د غژبه خپل ځای کې ساتلې ده ژبه لکه دیو پړی په واسطه چې ژبه مونږ وتړو د غنور پړی یا رسای د خارجي عضلې دي هغه ته اکسترنزیک مسل وای خدای دې وکړي چې ټول به د نن ورځې دغه مهم درس را سره زده کړی وي ښه ګرانو زده کوونکو راځئ حاضری به واخلو ولسمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ تورای د ډی تورای دی تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ډی تورای خپلو د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ په همدې هیله یم چې تاسې به حاضر یئ او د ډی توری دایره به توره کړئ تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یئ ښاد اوسئ
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program Da Khwanzayo Do Zdakawunko Da Tibi Ulumo Do Mahsilano Aw Do Awamo Lapara Behtarin Darsi Mawad Lari Che Po Awrido Baye Ta Sudir Sa Zdakrai Aw Po Darsuno Aw Jwan Ki Bamo Pakar Rashi
Yes It's important to learn medical Medical
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا